احمد شیبری هم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر گاونډي تاوده و. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د یوې غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړي. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي، نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانونه قراردادونه شدید لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین لپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وته لړۍ را مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناستی د دې خلا پاته کیږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات دي.
د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه د سیس کتون کې وای په پاکستان
نو کولو د چین دغه تر شو څنګه چې ازمې شوی بولی نو هلته کې چې کوم پوهان سره خبرې شوې د غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چل د ایسترن ترکستان موومنټ کومه خبره کیږي دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینا بیا افغانستان ته واپس یو کی د دې د اقتصاد نزیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي. ساس خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامې شوې دي. خو بیا چې پاغې باندې منګه د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغو کړی شوی دي. نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرسکا د امنیت وضع ښه نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي. دوی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه د سیپیک خبره چې کله کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سکال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي قراردادونه کړي دي خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب لکه څرنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه. البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي. حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل اومه تیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلي دي. خو خیر که د چین نه ورهې خواته تاجکستان ته راشو از همې سبب له تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي هغې تیزای ورکړی دی. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسیال مړی وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي سل فیصد دوی خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته د هغې د خاطره غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبانو سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله. په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه. هغه پولي چې بندې وې هغه بېرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو. او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط د تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک کوم مسیری هغه او د تاجکستان خلک دې ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دي کوي پاتې شو. د فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابینځ یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابینځ شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغوی خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې، په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې به د شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابط د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغو بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستومره نه دي کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو قاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي، به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی اوسېږي. دی کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا اداوې پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی یا همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي ځینې
اګزامسي که چیرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي سي دریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځیږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
چبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده. دا خو که چیرې طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول، او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشه درشه طالبانو سره ګوري، دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو روان د خانکیږي د افغانستان د حالات څخه خاصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري، او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي، او وو پویږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څه نوه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې دپاره زه فکر کوم ډېر نه.
مننه. د ازبکستان په برخه کې مومن صاحب، د ازبکستان ولسمشر په وروستیو کې د قطر له امیر سره وکتل، او هغه ته یې هم وویل چې د دې ریل د پټلۍ په تېرېدو کې له موږ سره مرسته وکړي، او د ازبکستان رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د قطر امیر له دوی سره ژمنه کړې ده چې دا پټلۍ به تېرې شي. په پاکستان کې په دې برخه کې څه راپورونه خپاره شوي دي؟
پاکستان کې په دغه اړه داسې ډېر خبرونه زما د نظر نه تېر شوي، خو البته په پاکستان کې دوی زیات خوشبینه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور نه یا رادارۍ نه دي چې دا به له افغانستان تیریږي او مرکزی آسیا ته به ځي. دغسې د کاسا زر پروژه ده یا دا د ریل پټلۍ دي، نو هغوی هم خوشبینه دي چې د دې نه پاکستان ته دغه سیمې ته ګټه ورسیږي. خو وختي چې دوی کوم نه داعش خبر وکړه، نو د داعش مسله د افغان طالبانو لپاره هم دا نو وختي مفتي کې پیت الله سره مشالې خبرې کړې وي د جمعیت العلماء اسلام وفې چې کوم مخکښ دی، نو هغه دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن اوس چې افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده، نو په هغې کې به داعش موضوع هم راځي، ځکه چې دوی دا خبره کوله چې هلته کې افغان طالبان و چې داعش د پاکستان زمکا کاری. نو داعش نه یوازې د مرکزی آسیایي هیوادونو لپاره چې دلته کې کوم ځوانان د خپلو هیوادونو د کوم د حکومتونو او ریاستونو خپه دي په داعش کې شامل شوي، هغه سره پاکستان هم د ځوانان په داعش کې شامل شوي دي. نو دغه یو شریک ستونزه ما دا خبره کوله.
د دې له خطره چې دغه نور ګاونډیانو باندې هم خبرې وکړو، او مهم ګاونډیان دوه پاتې دي، ایران او پاکستان. البته له ترکمنستان سره د طالبانو روابط ما په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه. عادي دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی و، او دا هیله یې څرګنده کړې وله چې په دې وروستیو کې چې د ټاپي پروژه به هم شروع کوي، او دا ډېره اوږده کیسه ده چې کله به عملا دا مخ ته ځي. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې زمي صاحب ستاسو نظر واخلم، د ښاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ دغه تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره وی خواته ایران له طالبان سره شراوبت لري د دوی دوه ترمن تجارت ماتمر سره مشاره ورته وکړه تر 2 میلیارډ ډالر پورې رسیدلې په 2023 کال کې لیکن بلی خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د سله ایران راشړی او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو څنګه ښکاری سي هم د سبا په 2023 کال کې هم تاو دی
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید د یو عمومي جنگ تللی وای بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډیره خرابه ده د دواړو د اړیکو مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابوي بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ د افرادو تر مابینځ وه هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري څو محدود افراد هغه وسم ستا مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کیا بیا به مشکلات راته جوړ کی هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده ده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه عمل لري هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ماندن اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو لمخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راورسته ځکه ځکه چې ایران حتی د واخان کوریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې شرابط مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب روابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شه دغه خبره مخترال نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خپرې ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وا نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت تاسو یاد شي د پاکستان دغه وزیر اعظم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړې برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه یې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد میشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګی چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګی چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په رسمي خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ د دین علاوه پاکستان څو وره غوته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې موږ باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغوی هر څه ټولې چې کومې سرې کرښې وي د هغې لارې
البته اڅکزي خپل برید خبره نه کړه امریکایي ډرون الوتکو ته به ځای ورکوو چې هلته برید وکړو او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره وکړه هغوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوي دي. اعظمي صاحب، تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارزوئ؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تېر شل کلونو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي او شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر موږ باندې حملې کېږي، دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده. په خاطر دې چې دی هغه څه کرلي دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دې ځای ورکړی وو، ټرینینګونه دې ورکول، د زخمیانو دې هلته دغه کول. هغه ډله راغله، نن حاکمه شول، په هغه کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې، هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي.
نو زمي شه بو بخي استاد خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي غو چې پاکستان دا ډرامر دي د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دي او دوی ته چې کومه د ترګري ځت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی. هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي، لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته.
دا یو اړخ دی چې واقعا ځینې افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري، هغه دا وایي چې موږ باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني دوی په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي، مګر دغه اړیکې نه تغییرېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، همدغه برخه کې کنه اوس ګوره، د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجتو کې جوړ شوی و، لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ. او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره ښه رابط درلودل او هغه یې د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و، نو له پاکستان سره روابط همغه سپات شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکه لري لکه خپل پاکستاني چارواکي لري، د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکومتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه، نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده،
لستوژده. نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران یې د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي، نو دا لازمه ده چې ټول طالبان ار هغه ډله چې د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسېږي بیا بېرته د هغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین چې تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفادار پاتې دي، او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو هم مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي. او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بلې خبرونه مو خدای مل. ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15. ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني دا زل درته د تیرې ونې نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنۍ او د افغان کډوالو د راشړلو او په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر سره سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیستا او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومانو. دغو زلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساری د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پېژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د ښویېدو له امله رامنځته شوي او دوام یې هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته ورو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړې. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیواله او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژنده. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې. خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلي جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 85,000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی. خو له دې 2 میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجۃ الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 1,500,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وای افغانانی امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وای د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یو عزیزان نشي وړلی او ترکیه لا روپۍ ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو و لارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوهمه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي. او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوي د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورسوه. برعکس، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر یې ملا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر یې نورالدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، درېیمه یې په جون میاشت کې او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتګ سره د وضعیت د ښه کېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس، تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټکې شوې. د مې میاشت کې د ارومچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لارې کنفرانس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته ځلغوزي، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي المپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد دی چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړې خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وې. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشې کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشموله حکومت د کال له پیله تر ننه غواړي خو د داعش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشحاله دی. ایران د 2023 کال فبروري کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازی حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نورالدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایرانه د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وهه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په اړه زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. دې لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولې د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیریدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایو؟
د ملګرو ملتونو اتاویه مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیره شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروې او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یوه غونډه د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وضع نه کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نویو چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. دغه راز قطر کې د افغانستان په تړاو د دوحې فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ور نه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند وویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات آن د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1200 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانی بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال حسین احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تېر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تېره شوه. تېر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومېږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلي ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 16مه وي، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تروسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمي دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډېره بیرته پر رغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کال. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري، او دولتي خزانه کې یو نیم میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال د 2023 کال د می پنهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول، او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیلې کړې، او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې تر هغریزی پیښې او جرایم 2% زیات شوې دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل، او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګرېوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتي دي. پاکستان دغه راز تېر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایډن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټره جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دي امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. دا دومره اوږد سمندري طوفان و چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې $655 میلیون زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه، او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغې 1.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل، او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول، او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې خو، د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیچا دومره اوږده واکمني نه ده کړې، او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و، او مخالف نوماندې کمال کلچدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوتې، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ ترې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پېژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو. دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته $100,000 ورکړي چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوټین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک، انډان، ورونیز او بلاست ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوب مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بختې دلته نیمګړی و چې له دې موقتي سولې وروسته هغه نداره کشو، او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیلو او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2050 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي هیوادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی ده چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه لري. د تیر کال بله جالبه خبره دا وه چې د 2023 کال د مارچ په 14 د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي 4 نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. دینه مخکې او درېمې بڼې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارد فکټونه ورکړل شوي، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 100 تریلیونه فکټونه ورته سپارل شوي. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبېږي چې پاړی شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بله جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضایي راکټ د جوړولو وه. دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16 ټیکساس نه وتغول شوه، خو 4 دقیقې نوې تیرې چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شوه. برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستوه، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14 د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وه چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14 اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیره کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له 2 نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې، بلاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15 به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هیره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. دغه خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي وو چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه 1000 کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15 د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 221 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15 لکونه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځم رانغاړو، نوی کال مو نیکمرغه.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کې فکر دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.